ټاکل شوې ده د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سیمې د هیوادونو د یو شمېر استاسو په ګډون د یوې غونډې کوربتوب وکړي. بلخوا راتلونکي میاشت په دوحه کې هم غونډه کیږي. طالبان او د افغان میرمنو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د دې غونډو اهمیت څه دی؟ له دې غونډو څخه څه تمه کیدی شي؟ ملمانه به مې پرې رڼا واچوي او همداراز د پروګرام په دویمه برخه کې په هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ په بایو او کیفیت باندې د بل ملمه سره خبرې کوم. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیا رڼا نورستانی ما پروګرام په سولانډو خبرونه پیلوم. د طالبانو حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد فصیح الدین سترات د افغانستان په تړاو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر ورستیو سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي. د جنرال منیر دا ډول سرګندونې د پاکستانی چارواکو بې کفایتي ښیي او د افغانانو پر وړاندې د هغه سرګندونې له سپکاوي ډکې ګڼي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر تیره اونۍ د جنوري پر 30مه په پلازما اسلام آباد کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي کدی یو پاکستانی ژوند ته هم ګواښ پیښیږي نو افغانستان به نابود کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې د کابل په ګډون د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د شنبې او د یک شنبې په ورځو د واورې او باران د ورښت اټکل شوی دی. دغه وزارت ویلي دي چې په دغو ورځو کې به د ننګرهار، نورستان او نیمروز ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې به واوره او یا باران ووریږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی و چې د واورو او باران د ورښت پرته به دا هیواد ممکن یې ډیره سخته وچکالی تجربه کړي چې پایلې به ډیری زیان لرونکي وسی. او د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې له 2,200,000 کسانو الکترونیکي پیژندپاڼي اخیستي دي. د دغه ادارې معلومات ښیي چې کابل کې له 15,500,000 څخه زیاتې پیژندپاڼي ویشل شوي چې ورپسې د هرات او ننګرهار په ولایتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله زیاتې الکترونیکي پیژندپاڼي ویشل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دوحه کې د جوړیدونکو دویمه مشورتي غونډه ده چې په لمړنۍ غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او حقوقو ټول ګډونه حکومت جوړیدو ترهګري او نشي توکو سره د مبارزې په اړه ون مسلو خبرې شوې ده. بلخوا ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې یعنی دغه سبا په کابل کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د تماس د ډلې لمړنۍ غونډه جوړ شي. په دې اړه راپور لرو. سبا سنیم قدم لیدونکو لکه څنګه چې وړاندې مې وویلې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوی غونډې جوړې شي چې یوې د سیمه ییزو تماسونو د ډلې غونډه ده چې د دوشنبې په ورځ یعنی سبا به په کابل کې جوړ شي او بلې د قطر په دوحه کې جوړیږي. په دې او نورو مسایلو د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې را سره په پروګرام کې مل دي د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی صاحب او د سولې او ولسواکۍ نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې خراغلاست وایم. ډیره مننه کوم میاخیل صاحب. راځي پیل بل تاسو وګورو چې د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره د دې غونډو اهمیت څه دی؟ په ځانګړي توګه د طالبانو سره د سخت چلند د خوځو سره البته د طالبانو د سخت چلند او دوامدار شان په خزو او انجونو باندې د بندیزونو لګول ورسته څه فکر کوي چې دا غونډه وس اهمیت لري؟
سلام دې پای ته ورسېږي او په دې سره تاسو سره خبرمنو ولیدونکو ته د افغانستان کوم حاکمه ډله چې دا یا موجوده وضعیت چې په افغانستان کې ده دا په صورت عمومي نه افغانانو ته او نه د منطقې هیوادونو ته او نه د دنیا هیوادونو ته یعنی قابل د قبول نه دی چې په دغه کوم شکل باندې چې طالبان او حاکمه ډله خپل فعالیتونه کوي یا حکومتولي مخې ته وړي که تعلیمی نظام خپل وی اقتصادي نظام خپل وی د افغانستان سیټ نه د حکومت یا د حاکمه ډلې سره نیوي سفارتونه غیر فعال وی خل د وطن نه وځي نو دا حالت قبول نه دی. امدا چې بدل څه کیږي د دې کې متاسفانه چې تر اوسه پورې د منطقې هیوادونو او همدارنګه د ټولو زیر دخلو هیوادونو او د افغانانو ترمنځ اختلاف نظر موجود دی. نو دې لپاره چې دغه اختلاف نظر لپاره یو منځګړی لار را پیدا شي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې په اساس باندې دا فیصله وشوه چې یو خاص استازی باید افغانستان ته تعیین شي. البته د خاص استازي په تعیین کې هم یو څوک تایید دی یو څوک سره مخالفت لري، اما دا یو فرصت دی چې دغه خاص استازي اول خو دا مهمه ده چې څوک وي، بیا نو دا به د منطقې هیوادونو ترمنځ د افغانانو ترمنځ او بیا به سره یو تفاهم تګ راتګ دغه ته بل لاره برابرې چې د افغانستان مسایل د سولې لاره نه بلکې د جنگ لاره نه بلکې د سولې لاره حل شي. نو په دې خاطر باندې د غونډې اهمیت په دې کې دی چې یو اجماع رامنځته شي، نو ځکه چې تر څو منطقوي نړیواله او په خپل افغانانو ترمنځ اجماع رامنځته نشي نو دلته د افغانستان کې ثبات نشي راتلی، افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشي راتلی، بیا دنیا او خلک پرې سمت باندې نه پیژني سره او بل اخر زمينه بیرته داخلي جنگونو مداخلو او دیو ته برابرېږي. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا یو فرصت دی چې
بله زنی بیا په دې اندي زنی شنن کې په دې اندي چې دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په یو ډول د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندلو لپاره البته د یو د حکومت لپاره زمينه برابر شي، یعنی مخکنه مخکې ذهنیتونه جوړ شي.
زه خو فکر کوم چې دا ارچا تعبیر خپل تعبیر دی چې څو سره کوم تعبیر کوي خو زما په خپل شخصي نظر باندې بنملي مشروعیت مهم دی او نه دی. مهمه مسله دا ده چې داخلي مشروعیت د نظام څنګه رامنځته کیږي، قانون اساسي به سره قندي او بل اخر حکومت ولی به سره قندي، یعنی دا مسله زیاته مهمه ده. د دې لپاره افهام تفهیم ته ضرورت دی، ځکه چې چیرې طالبان وایي چې نه یوازې موږ په زور نیولې ده او یوازې یو ډله به په افغانستان کې چې هغه فقط ملاوي او حاکم وي، نو زه فکر کوم چې دا نتیجه نه ورکوي، نه پخوا نتیجه ورکړه نه اوس نتیجه ورکوي او نه په راتلونکي کې نتیجه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دغه خبرې چې دي بحثونه دا هم دې لپاره دي چې اختلاف د نظر موجود دی. نو زه فکر کوم چې دي کې یوازې طالبانو مشروعیت نه دی بلکې په افغانستان کې یو قانونمند مشروع حکومت چې هغه دنیا پر سمته وپیژني، افغانان هم هغه سره هلته ټول خلک یعنی جنگ مسایل لاره حل نه، ما په خپلو اولو خبرو کې ویلي چې بحثونه ضرور دي، اما ټول افغانان په افغانستان کې دا حق لري چې ژوند وکړي، کار وکړي، تعلیم وکړي، کاره ښځې دي که نر دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یعنی یو بهتره لار ده چې تفاهم رامنځته شي، کوم چې اختلافونه دي هغه لپاره لارې حل پیدا شي او بالاخره افغانستان بیا د نیابتي جګړو میدان ونیږي.
مننه کوم.
زه دې یعنی حرکت ته یوازې طالبان په رسمیت پیژندل نه دي بلکې ډېر نور مسایل هم سره یعنی تړلي دي.
بله مننه کوم میاخیل صاحب کور ودان. فاطمی صاحب د میاخیل صاحب خبرو ته په پام سره د دې غونډونه څه فکر کوي چې د څړو تفاهم او تمه کیدی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته قدرمن ملما میاخیل صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم
کوم. وعلیکم السلام.
تاسو معلومه ده د دوړه ناس چې کابل کې کیږي او په دوحه کې کیږي دوه متفاوت دي او دوه مختلف اجنډا وباله باندې لري. دا چې په کابل کې دا ناسه کې د ایران په پیشنهاد دی او زما په نظر دا ناسه ډیر مخکې متوقع و چې باید شوی وي، دا د افغانستان ضرورت او دا باید وکړ. خدای ډیر روسو دې شته متوجه شول، هم سیمه هم طالبان، ځکه چې کله چې دغه سیمه په خپل په دې پوه شو چې ترهګری واقعا یو دلته داسې یو پدیده ده چې خپل د دې ځی جوړه شوی نه ده، نه د افغانستان جوړه کړي، نه ایران جوړه کړي، نه روسیې، نه چین، روسیې پاکستان د هغه چا استازیتوب کوي چې دوی دغه پلمه جوړه کړي د سیمې لپاره. په لحاظه دوی اوس دې ته متوجه شوي دي او دغه ناس چې کابل کې کیږي دې کې درې برنامې دي. اول د ترهګری جنګ لپاره د دې د مخنیوي او د سادباب لپاره سیو مکانیزم دي. دویم دا دی چې مواد مخدر او د کمخ به وجود کوم مواد په افغانستان کې موجود دي د دې طرفول د منځورلو او د دې په دغه په حساب د کیدو مخنیوي څنګه وشي تر څو افغانستان دې معنا کامل. دریم ټکی دا دی چې افغانستان څنګه کولی شي د خپل نړیوالې ټولنې جامع طبیعت تر وګرځيږي او دغه غړي شي او دغه په لار کې کوم مشکلات دي چې پاره باندې باز وشي او دغه تفاهم ته دی ورسیږي. د دې اجنډا دا ده راځو د دوهې ناستې ته چې هغه د مخکنی د دوهې اوله ناستې چې پروسه کالې په مې میاشت کې وشوله او ګوتروش د هغه مشري کوله او تاسو معلومه ده چې هلته دا ګونګوسې چې کله وشولې چې دا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره اقدامات دي، هغه دومره زیات د هغې په خلاف پروپاګند او خبرې وشولې چې هغې مجبور شو چې هغه غونډه ناکامه غونډه شوله او هغې بېرته لاړل تاسو د هغې ته کوم تصمیم او کوم پروګرام ونه یې. خو دا وعده وکړله شوه چې دویمه ناسبه کېږي او موږ به بېرته راځو. اوس چې دا ناسته رابلل شوې ده چې په 13 او 19 د فبروري به په دوحه کې کېږي او اسلامي امارات هم ورته غوښتل شوی دی. د دې اجنډا د کابل د ناستې د اجنډا سره تفاوت په ده لري چې دا د پردنوغلو د راپور په اساس باندې او د نوي استازي چې د افغانستان لپاره دیني د هغه د تعارف او د معرفي کولو او د دې په رڼا کې د دغه پروګرام به کېږي چې دوی څنګه کولی شي د پردنوغلو د پروګرام چې دی د په افغانستان کې تطبیق کړي او د دې لارې چارې بسي او اسلامي امارت په دې کې
بله. فاطمی صاحب هم دې پوښتنې ته راتلم چې په دې غونډه کې طالبان هم وربلل شوي. طالبان نړیوالو ته به څه د ویلو لپاره ولري؟ دوی په خپل څومره په هغه مواردو چې نړیوالې په اړه اندېښنه لري توجه کړي، د دوی د استاذ رول او خبرې به په دې غونډه کې څه وي؟
ګوره د کچرته د طالبانو د اساس پاکره پښتنه کوي خو دا ماته بار بار ویلي دي چې اساس یې بي صلاحيت دي. په لحاظ هر وخت چې تاسو بي صلاحيته هيئت لګي دا غنه توقع نشي کېدلی. بل دا د اسلامي امارت په موقف کې په اوسه پورې کوم توپیر نه دی راغلی، یعنی کوم شی چې ضرورت دی د لپاره. یعنی ما خپله بار بار دا خبره کړې چې اسلامي امارت نن په خپله لویه جرګه راوغواړي قانوني اساسي تعین کړي، نظام نوی تعین کړي، تعلیم او تربیه دروازه خلاص کړي، پانتون خلاص کړي، د خود حقوق
یې نو د دوی باصلاحیت استازي څوک دی؟ فاطمی صاحب د طالبانو باصلاحیت استازي څوک دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ اولی دوی خپل بي صلاحیت
زوی جمله پوره کوم ستاسو جواب درکوم. کچته طالبان دغه شین چې اوس ما تاسو ذکر کړه دا خپل د پوره کی نه به شورا امنیت ته ضرورت به هیڅ نه دی استاد دا نن دی ته شورا امنیت کینی استاد ته یې او روډ مپ ټولې دا د خپل د اسلامي امارات د قوت نه او د دې دغه د وجه نه دی چې دې د اسلامي سمنه کې نه د ملت خبره ته وخت نه دی نړۍ خبره ته وخت تاسو ویل چې د دې با صلاحیت څوک دی؟ دې یو خاصه وروکي غونډه ده دا چې په دې د ټول شپږونه تر لاسو کړو پلیټیکي په قندار کې ناست او هغه په دې ټولې کابینې باندې حاوی دي ځکه چې موږ تاسو د کابینې خبرې اورېدلې دي. هغه ملا یعقوب دی، کملا سراج الدین حقانی دی، ذبیح الله مجاهد دی، د عباس استانګزی دی، عبدالسلام حنفی دی. موږ تاسو ټول خبرې اورېدلې دي. هغه موقف د قندار د موقف سره توپیر لري. دې هم دا خبره کوي چې باید نرمش راشي، نظام کې باید تغییرات راشي، موږ د ملت خبرو ته باید غوږ کېږو او دغه کوم ضرورتونه چې د ملت دي دا دونه غټ نه دي، دونه غټې غوښتنې نه دي چې د هغې لپاره یو ځلې بیا دوی خپل نظام لګیا دی قرباني کوي. تعلیم مسله ده، د ښځو حقوق دي، د ښځو مکتب دی، دا په شرعي لحاظ سره هېڅ کوم ممانعت نه لري، هېڅ کوم مشکل د دیني او مذهبي نه لري او نه د افغانستان د عناناتو سره کوم اختلاف لري. د افغانستان خلک پر امن آرامه او د تعلیم طرفدار خلک دي.
مننه کوم فاطمی صاحب. میاخیل صاحب یو بل پوښتنه غواړم تاسو سره مطرح کړم. متقی د طالبان او د بهرنۍ چارو وزیر په سیمه کې د بلخوا غواخونو د مدیریت لپاره د همغږي غوښتنه کوي. هغه هم په داسې حال کې چې د سیمه هیوادونو د امنیت په ګډون د افغانستان ځینو غواخونو په اړه اندېښنه لري. دغه هیوادونه دوی د نړۍ نه د دوی سره د خو اړیکو د ساتلو توقع لري، خو په خپل دوی په دې برخه کې څومره هڅې کړي دي؟
چیرې افغانستان کې یو قانونمند مشروع حکومت وي، په هغه صورت کې افغانستان سیمې لپاره خطر نه دی. اما که دلته دغسې یو حاکمه ډله وي چې هلته قانون اساسي نه وي، یوازې محدودیت وي، په خلکو باندې فشار وي، اقتصادي فقر وي، نو په هغه صورت کې سیمې همیشه مداخله کړې ده. پاکستان، ایران، نور ملکونه په افغانستان کې مداخله کړې ده او نتیجه دا ده چې په افغانستان کې ثبات نه راغلی. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې هم فرصتونه شته ده او هم چیلنجونه شته ده. که چیرې موږ د فرصتونو نه ټول افغانان، منطقه او دنیا سمه استفاده ونه کړي، افغانستان بیا یو لوی بحران سره مخامخ کیږي او دا به د سیمې لپاره هم خطر وي. نو په دې خاطر باندې همدغه بحث دی چې تر اوسه پورې طالبان هیچا اوسه پورې په رسمیت ونه پیژنده. که نوي فردن که پاکستان غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، هیڅ کوم محدودیت ورته نشته کولی شي چې وی پیژني. همداسې ایران یې کولی شي، همداسې روسیه کولی شي، هند یې کولی شي، امریکا او نور هیوادونه. خو علت یې همدا ده چې هر څوک دلته هم ویره لري، هم تشویش لري د افغانستان نه، او په خپل افغانان هم او طالبان هم دغه تشویشونه لري او ویرم لري. نو دې لپاره دغه یو فرصت دی چې یو اجماع د منطقې د دنیا په سطح باندې رامنځته شي او دغه د دوهې کنفرانس نه دا یو فرصت دی. نو که د دې نه سمه استفاده ونه شوله، نو بیا هغه د بد نه بدتر حالت ته هغه خو په خپله شرایط همدغسې برابریږي، لکه څنګه چې پخوا فرصتونه د منځه تللي دي او موږ په هغه په بحران باندې بدل شوي دي، نو اوس به بیا هم دغه فرصت په بحران باندې بدلیږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه که لاندې ځواب کې میاخیل صاحب، چې د افغانستان په مسایلو کې د نړۍ هیوادونو رول څومره تاسو مهم ګڼئ او څومره مهم دي؟ زما غږ اوري؟
بله،
اوس راځي. زما یو ورسته پوښتنه مې مطرح کوله فاطمی صاحب، چې د افغانستان په مسایلو کې د نړۍ د هیوادونو رول څومره مهم دی؟
ګورې، نړۍ نن یو وړوکی کلی کې جوړ شوی دی او دلته حتی امریکا په همدغه عظمت او قدرت سره د نړۍ نه په جلایی کې په یوازیتوب کې نشي کولی ژوند وکړي. یعنی هغه پخوا موږ تاسو په ډیپلوماسۍ کې یو نو نظام لرو په نامه د آیسولیشن پالیسي، چې دا د تر 1950 پورې د امریکا پالیسي هم وه او تر 1950 پورې د چینایانو پالیسي هم وه. یعنی دوی ځان ته منځوي حکومتونه پالیسيګان درلودل. اما نن دنیا دومره دغه شو چې هیڅوک آیسولیشن پالیسي یا منځوي توب ته نشي تللی. افغانستان د دغې نړۍ برخه ده، ټولنه ده، او نن سبا دا نظام د نړۍ داسې جوړ شوی دی چې ټول هر څه په انفارمیشن ټکنالوژي باندې استوار دي او ټول د ټکنالوژي نه علاوه مخ ته نشي تلای. کته تجارت کوي، کته صادرات او واردات کوي، کته مراوده کوي، کته سفرونه کوي، دغه ټول په بین المللي سیستم باندې استوار دي او افغانستان د دې سیستم نه بیرون وتلی نشي. لپاره دې چې ته په نړیوالو سره دغه سیستم کې موجود اوسې، ته باید خپل اړیکې د ماغي د نړۍ د قوانینو سره او د خپل د دې معنی دا نه ده چې د خپل د هغه مذهبي او دینی اناناتو د دنه بیرون ووزه. ټول نړۍ کې هر مملکت خپل دینی اناناتو ساتلو باوجود د نړۍ د قوانینو سره رفتار کوي او خپل د نړیوال ټولنې عضو ګرځي. په همدې اساس د کولی شي ژوند کوي. په یوازیتوب په ځانګړتوب سره نه کیږي. آیسولیشن پالیسي په خارجه پالیسي کې نن سبا کوم ځای نه لري. هر څوک چې اخواته لاړ شي منځویتوب باعث د پناه د هغې ټولنې کیږي. په لحاظه دا ټولنه تړلې ده، ډېره محدوده ده او ژوند بې له دې نه ممکن نه دی. افغانستان باید دې ده او د دې لپاره څنګه چې مخکې قدرمن ملمت تاسو ویلي، د خپله د افغانستان دننه نه د مشروعیت مسله دا ده چې قانون اساسي خواته رجوع وشي، لویه جرګه راوغوښتل شي، ملت په نظام کې ځان وګوري. دا داسې خبره ده چې نړۍ فعلاً د نظام بدلون نه غواړي. طالبان لرې کول هیڅوک نه غواړي، نه امریکا، نه روسیه، نه چین. ټول په دې پوه دي چې دوی الټرنیټیو او جانشین نشته دی، مګر دوی نه یو تقاضا لري چې خپل لمنه لویه کوي، قانون اساسي راوړي، خپل کاز د ملت ټولو وګړو ته په حق ورکړي قانون اساسي جوړ کړي نظام نوی ته ان کې درڅو تاسو وشي کولی دا نظام مخکې لا شي افغانستان دی پرچا کې دولنه ټوټي کې دولنه او د افغانستان پردند دی او
په حکومت قانون وو ډیر ډیر مننه کوم د سیاسي چارشونو کیسه بلال فاطمی صاحب هم داشان د سولې اول سواکې نوزت مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب کور ودان په خیر وسی
مننه
استاس نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست د کابل او یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیل وړي او کیفیت یې ټیټ دی دوی وایي له مخابراتي شبکو څخه په لوړه بیه انټرنیټي کڅوړې پیری خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې دوی د کارولو پر مهال لستونز سره مخ کیږي نور حال په دې راپور کې ګورو د راپور نو ورسره د ملما سره ورباندې خبرې کوم
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وایي انټرنیټ دومره بې کیفیت دی چې ډیر کله نشي کولای یو پیغام هم واستوي
نظر په هغه چې وګنې دوی چې قیمت لوړ ده همغه نه کیفیت هم خنه ده چې زوی موږ نه خدمات قوی نه دي چې نظر په هغه قیمت چې دوی استفاده کوي او ځینې وخت هاته بيخي کار نه کوي هغه پیسې هم دغه سلار شي او انټرنیټ خو بيخي ساته مسج هم نه دي چا خبر په واتس اپ کې مسج هم نه دي
کارون کې وایي په هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتو بیا د ګاونډو یو هیوادونو په پرتل لوړ ده خو سرعت او کیفیت یې ټیټ دی
بیا ډیر جګه ده او ظرفیت ډیر کم دی ځکه ډیر ضعیف کار کوي او د دې ګاونډي هیوادونو په پرتل افغانستان کې ډیر بیکار
حتی د هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه انټرنیټ ته لاسرسي نه لري په لویو ښارونو کندهار ننګرهار خوست او مزار شریف کې هم خلک د انټرنیټ لټیټ کیفیت او لوړ لګښت څخه شکایت لري
د دوی خدمات زما فکر فقط په مرکزونو پورې محدود دي مثلا د خوست په شهر کې 4G کار کوي کې د دې ساحې نه یا د 10 کیلومتر ای خوازی بیا کار نه کوي
د ټکنالوژي او انټرنیټ د کارپوهانو له نظر د معیاري زیربناو نشټوالی لدی تاسو څخه د افغانستان لريوالی او د موبایل ټلیفونونو زیات کارونکي د انټرنیټ د لوړې بای او ټیټ سرعت په ګډون د ځینو ستونزو لامل شوای دی
کندهار شهر کې خو انټرنیټ به خیر اس کمزور دی موږ دا چې انټرنیټ کارو خامخا دی وځه خو بل ځای ته ولاړې شو یا کښینو بس په ولاړې کار جنیا خو دا رقم نه دی چې اوس نو پر وځه ور دښینستې د ټلیفون ډیټا دې پر اخلاص کړل نو هر شی بس کار کوي
ځکه چې دلته افغانستان کې نت فکر نه ده شوی محصول واس نه ده پورا چې نت وکړای مونږ نت نشکایت لرو نو کبا دا نت فکر وشو نت باید ارزان شي
د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین بیا وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي شبکو د کیفیت تخوالی په مخه په ټول هیواد کې شاوخوا 1599 نوي مخابراتي سایټونه یا انټنونه جوړ شوې دي
خا د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت د یو سلطات یملونو افغاني پارزخ باندې په کابل کې د فریکوئنسي د کنټرول او نظارت یو مرکز جوړ ک یو اسري مرکز دی دا چې په کابل کې په هر هغه سیمه کې چې حالت غیر قانوني ډول د فریکوئنسيانو څخه استفاده کی د غي مخنیوي کوي فعلاً د پاره د فریکوئنسي د مرکز فعلاً په کابل کې فعال دی په نګدیراتون کې ان شاء الله د افغانستان په ټولو زونونو کې فعال دی چې هغه سره مونږ وکړو چې بهرنۍ فریکوئنسيانو چې مداخله کوي په افغانستان کې د غي مخنیوي ورسره وکړو
په افغانستان کې د مخابراتي فعالیتونو تاریخ سباندې ول سیزو ترسيږي او د انټرنیټ د فعالیت تاریخ له شلو کلونو څخه زیات دی کارونکو وایي هر څومره چې ننګونه حل شي همره به د کارولو فرصتونه او ګټې زیات شي
په هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ په بایو او کیفیت باندې د باز نړیوال مشورتي شرکت مشر ایمل مرجان سره خبرې کوم چې د شپې د سکاپ لاري په پروګرام کې را سره مل شوې ده په خیر راغلس مرجان صاحب کور ودان ستاسو د وخت ته مننه کوم په سر کې کدارا ته وایي چې د انټرنیټ کیفیت والی او څنګه راټیټ کیږي لاملونه یې څه دی په ټوله کې
ډیر مننه تاسو سره سم ترام تاسو ته او ریډین کولیډین ته سلامونه د انټرنیټ کیفیت طبعا دوا مهم مسایل لري او دغه چې تاسو د بنا څومره فعال ده څومره پراخ ده او څومره دیږي ظرفیت ورته دغه چې په هغه ځای کې نه څومره کارونکي په یو وخت کار اخلي. دا دوه ډیر مهم او اړین مسائل چې هغه د یو شبکې کیفیت باندې خو بد اغیزه لري. افغانستان کې هم په تیرو کلو کې شبکو خپل نتورکونه یا خپل شبکې مسلسل پراخ کړي وي یا پراخوي، خو اکثره وخت دوی د دې هغه کیفیت چې دغه مورته نتورک اپټیمایزیشن وایي چې آیا شبکه د هومره مشترکین لپاره کارونکو لپاره چې دوی بیا لري آیا آماده ده کنه، دغه اکثره وخت په پام کې نه ونیول سوی. یو ستونزه دا هم وه چې د مخابرات وزارت او د اټرای ادارې سره هغه امکانات یو وکړه چې دوی د فریکوئنسي دغه مدیریت د تیف مدیریت وڅاري هغه امکانات نه ول، او څنګه چې تاسو خبري یاستي ما هم دا موضوع اوریدل دي د اشای ادارې دغه نوې مرکز میاس مخ کې پرانست چې هغه په تنه په کابل ښار کې وکړي چې د شبکو د فریکوئنسي او څارنه وکړي. دوی ته واکن دا ضروري ده چې په نورو زونو کې هم زر تر زره دغه سي اقدامات وکړي. د سره به د شبکو د یو شرکت شبکه دی بل شرکت شبکې سره د ټکر کوم ستونزې دی هغه به حل کینو کیفیت په پورټ او لارسي. دوه موضوع سره زو د انټرنیټ ته هغه دار چې افغانستان ته کوم انټرنیټ را روان ده له مختلفو هیوادو څخه کارګر په مختلفو حدودات څخه کې د ایران خوا ده، تاجکستان، ازبکستان خوا ده، پاکستان خواده، دغه انټرنیټ کوم ظرفیت سره هغه هم را لوړ نه ده. دې ظرفیت باید زیات سي او زه فکر کوم اوس یو ښه فرصت دار چې دغه شرکتو ته اجازه ورکړ سوې ده، خاصا له تیرو درې څلور کالونو دوی دا اجازه لري چې دوی د خپل فایبر په غځولو سره افغانستان ته انټرنیټ راوړي. او څومره چې زه اوس اورم په تیر یو کال کې دغه شرکتو تر ډیره حد پورې په دې برخه پانګونې اراده کړې ده. نو لبل خوانه د فریکوئنسي د ورکړې په حق له هم باید د مخابرات وزارت ته اټرای ادارا خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
بله، د دې لپاره چې وخت په دې برخه کې لک پات د یو بل پښتنه هم غوړم شتا سره مطرح کوم. مو تاسو تقریبا د دې استونزې ټول اړخونه تم رڼا واچول چې علتونه سدي، خو یو خبره چې وس د دې مخابراتي شبکو یا هم انټرنیټ سرعت او کیفیت چې د بهر ملکونو نه افغانستان ته راځي یا انتقالیږي، د دغه ټولو شبکو لپاره په خوا په افغانستان کې یعنی داسې شبکې وی چې د دوی فعالیتونه یې بڅارل، دغه شبکې یا دا مرکزونه اوس هم فعالیت لري او کلری په کومه کچه؟
د انټرنیټ کیفیت چې هغه انټرنیټ داخله د فایبر لن طریقه راځي، د دې د کیفیت څارنه هغه خپل دغه شرکتونه کوي. یعنی داسې کوم مرکزی ټکنالوژیکی امکانات تر اوسه پرې نشته چې هغه په یو ځکه د ټول افغانستان د انټرنیټ د کیفیت څارنه وکړي. د قوانینو لنګانه هغه جوازونه چې دغه شرکتو ته ورکړل شوی دي دوی مکلف دي چې بای دوی دغه کیفیت څارنه خپل وکړي، او د اټرای اداره بیا دغه لایسنسو په اساس لوبینه پښتنه وکړي. د نکسا یو اداره په خوا جوړه شوی و، اوس هم فعال ده، خو هغومره چې باید دغه ادارې باندې پانګونه وسی یا د اداره کې پانګونه وسی او د اداره نور هم فعال شي او دې هغه سیستمونه فعال شي، هغه ته هم توجه چې باید
د ایره مننه کوم. د باز نړیوال مشورتي شرکت مشر ایمل مرجان کور و دان ستاسو د وخت او زمانې څخه مننه کوم. خدمت لیدونکو په همدې ځای د څلور پروګرام هم پای ته رسیدي. ستاسو متیاس خان مننه. We'll be right back.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رڼا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبالا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکې ټولې الوتنې لاغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولی ته نږدې یوه کوچنی کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه وبینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي تک ته انتظار وو. د مرحری ته د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحری ته ویخه شو وی پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شو زما ګرانی. ما هغه ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحری ته پوښتنه وکړ زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنر یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې ښه به وي مرحری ته لیدې ځای ووځي. خپل ماشوم خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم. د دې کابل چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغه مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلو چې هلته بسونه شته چې خلک بل دې ځای پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبراير په 13مه روسي په اوکراین کې راغلو. په لومړي یو پندو نه یو کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینونه په موقتی پناځینو بدل شو. هغه کډوال په کې وسیدل چې تر پلو او خطو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدوا او هنګری ته وتښتیدل.
غواړې یو څه وخورې؟ راځه ته کینو او یو شی وخورې. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یو خورې.
له کومه ځایا کاشوغه یا پنجه اخیستلې شو پلاره؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنۍ خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. خو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لري، فقط منتظر یو فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بیده کیږو او دا ښه ده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شبیم
فهیدم چې ورختای به هیڅ مرسته ونه کړی یوازې به کوچنیان لا ډیر وویروي زما هڅه نوره نه و فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم ځکه په عاطفي لحاظ تاسې حتی د وسایلو د راټولولو حوصله هم نه لرئ بس بې حسي په یوه خونه کې کښینئ هیواد نشم پریښودی د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم لا تل څو تر شپېته کلونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلی هیواد نشم پریښودی د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم د قانون له مخې اتل څو تر شپېته کلونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلی حتی که وتلی شم به مرحری تخپل مور تر واستلې وي او بیرته براتلم البته د خپل لور لپاره اندېښمن یم
اندره لخپل میرمنې اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي
هو هو نه په هیګي چیرې او څو خبره ورسېګم پر لارای
د اندره میرمن اولینا د رخصتې لپاره له هوا د بهر تلوا چې جګړه پیل شو هوا ته ټول صدګری دی الوتنې لغوه شوې تیر دوه ونی رئیس هغه اوکران ته دراتک د لپاره پلټه کړه
د لیدو په هیله د خدای په امان
اندری په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي اندری او مرحریتا چټک ګامونه اخلي چې په یو میدان کې اولینا عمومي اندری هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده او هغه غي کې نسی او اولینا ژړ
ګوري مور دې هغه لته ده راځه له شا لاري ورشو
ډیر در پسې خفه شوی وم زما کوچنی ستوري زما کوچنی لور را باندې ګرانه زما مرغۍ
ډیر تا ته خاندي ډیر در ته خوشاله ده دی یو وخت سفر درلو
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرول لپاره لري اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله
سلام د بوټانو په مندلو کې مرسته سره سره کولی شئ کولی شم
تاسو دلته کتلی شئ
ولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي
هر څه چې په کار وي ستادي
په امر کو نه هیڅ نه پويګم زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پويږي هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پويګم یو سلیموله متحده ایالاتو نه سپلې په آنلاین ډول راغوښته وي واقعا ډېر ښه وي اندریو ماریتا چې په لومړي ځل کیفنه د وټلو هڅه وکړه دوی ته په نږدې واټن کې بمونه چاودلې وو نو دوی باید بیرته ګرځیدلې او منتظر شوي وای ماریتا د کور په لاندینی پوړ کې ویده شو سر مې نخلاسي چې دا ټول څنګه پیښ شول وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم پوزي رنگ لري البته نور رنگونه نه وو
اولینا او مریتا بارتلونکو سهار پولند ته سي دا کورنۍ یو شپدري چې سره تیریک دلته به دی پاتې کیږي ډوډۍ بخوري او چای بسکی
قدا چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو کنه نو زه بارتلم او په بیړه به بیرته تلم اوس په خپل هواد کې له تاسو سره لګ تر لګا یو څه وخت لرم خا نو مونږ سار چیرې زو مونږ جرمني ته تلې شو پولند ته تلې شو هسپانی ته تلې شو
ترت کوي سامې مو بندوا
ته غواړي چیرې لاړ شي ته غواړې خپل ملګری وویني
زه غواړم پولند ته لاړ شم
او ته غواړې خپل ملګری وویني
غواړم امليسا او ډیوډ ته لاړ شم
پولینا هڅه کوي چې مریتا ته د سای استو تمرین ورکړي او هغه کې خاندي
او
ما ته وګوره لطفا
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسا
کوچنی موږک.
دا کورنۍ د ښار لارې د بسونو تم ځای ته ځي.
بکس دې ماته راکړه.
هو ما له مخکې خپل بکس اخیسته دی. بکس واخله. لا نه دی الارم دی.
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به پر وخت راغلي یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې دی؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو تر منځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ اولیسا په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هاي پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس کړکۍ څخه د باندې خطره ته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونټر ته زو
اوس باید د مکانو یو دی پایز وکونو لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې زور کړم. رانی سمې مو کې په تاسو او د بریا لپاره به هر څه و.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان دي. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولند څخه وتلې او د وې زړې برتنوي کورنۍ لخوا په بروکسل کې خوند شي وي. اندره کیفتا تر رسیدو وروسته د زکارا فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوی پنازاینو کې خوندې شو ماشومان ته د خوړو او درملو پر سوالو کې مرسته کوي. هغه د زکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي، نو
باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل ور وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغه سختې او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوي او سخت اقلیمي پیښو دای حتی تر نوي کوره پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپله کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په چیرو دا کابوس په تیرو څلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزما په څیر هر یو اغیزمن شوی. له یوه طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په شلمه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګوري طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پېښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی یم او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زموږ لومړنی غبرګون ورختای وه. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل.
د کڑکیو ل درژنو برا وتلی ل دروازو وبراغلی بعدونو ونی په زور خوځولی او د کورونو لسره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لنونه ساش پک پندو سم کاله سی تربل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو. ساینس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي لامل د اقلیم بدلونو دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 5 برابر ډیر دی.
Con el pasar de los años tanto
د کلینو په تیرې دوسره د شخکاری چې موږ خای دلته په پورتوریکو کې ډېر سختې وګالو دا تبین اورینونه هر کال موږ سخت لپی او د تډیټو په نارسي
El asunto mayor es que como nosotros encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې کارابین د اوستوا خطه نشتې دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو تری راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر
شوي که ماریا نو دیو د
هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړي هوا تل ډیره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې وبل وړيږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نه وي تر هغه ځایه چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا طوفان په نتیجه کې څه باندې 130,000 پورتریکویان چې د هغه هیواد نږدې 40% نفوس جوړي لدې ټاپونه وتلو ته اړ شو. ډېری دغه اقلیمي کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅکله بیرته ونه ګرځېدل.
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم خو لومړی پورت لاډریډل ښار ته راغلم پوه شوم چې دلته د نوي ژوند پیل زماله پر ډېر سخت دی په تیر بیا د ماریا په څیر تر وی پیښې وروسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زګېدو پیژندپاڼې او نور هرڅه زما د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا په کې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته راغلم. نیویارک د فرصتونو خار او ټوله نړۍ په دی پوهیږي الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس همدا لامل و چې موږ ټول نیویارک ته راغلو.
Como le iba diciendo, yo fui
زړیر بختاورم په نیویارک کې داسې کسانو چې زی کورته وروستلم خو زه باید په دې پوه شوی وی چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي.
امی فامیلیا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښو د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حاله خبر نه وم تر شاوخوا څلورو پنځو میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود په دغه ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه.
Thank you.
د لو دمان مې رسېږي
ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک ولیدل زیدر کرم او دوی زومنل مال قید او شر پرتم لا تر درلود د قضایا او دوی و مدیر په توګه مې ودند او مونډله او ډیر سخت کار مې وکړ د هغه نورو کډوالو د چارو څار نه مې کوله چې له پورتوریکو راغلی او دلته په پنازایونو کې ژوند کاوه زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما د لوی فرصت ترلاسه کړ ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم دوی پوهېدل چې ما په پورتورو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړو چې زما په څیر یې د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي
تاراله دې چې دا کډوال وټوانې دل تر ماریا توفان وروسته په نیویارک کې نوې ژوند پیل کړي خو وای نه شکرای په بشپړه توګه د توفانونو له سختې اغیزې راووزی هنری اوسوي توفان چې د 2021 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځه په د اورښتونو 133 کلن زور ریکارډ مات کړ
کانتو کومو لا
د اورشته توفان د نیویارک او نیوجرسي ډيري اوسمي وځپلې ونی چپکړي او ډيري ویجاړي وکړي مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیښې څومره کوچنۍ کېدې شي خو دوی موږ ډېر اغزمنوي موږ له پورتوریکو څخه د مخکيني روحي کړهو سره راغلي یو هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتيري لري
nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
da dasi dile ka terfihi urusta ruhi ikhtilal خو زموږ د هیڅ یو کړه علاج د هغه ناروغانو په څیر نه کیږي
ese tipo de paciente
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوی رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي او شی وخت د چپیل یو کړو راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو
ان کامبيو کلیماتیکو
د ټولو ناورینونو دا ثابت کړ چې د اقلیم بدلون رښتینی دی
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوشاله او نیکمرغه اوسئ